لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپل نوې ژباړو پاک له خبرې کوي.
هر نسمه لر همین ګوی چې دی وای وای زه چې کله نوم ټاکم د خپل کیسې لپاره 200 نمونه غوړه کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپل طنزونو په باره کې غږیږي.
یو خبره سار سب زما پاک له کړي دا ډیره پخه خبره کړي.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څیړنې پیل سوي دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. شاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلی او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابره سوي او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې شوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو لمخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو لکان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان دبليو ټي او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوي ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لمړني سلورځني کاري پلان کې د حقوق په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د موینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک لمخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودی او د ځوانانو د چارو د موینیت د کارکونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دی او د دوی د ستونزو څیړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
اغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دی ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي په دغه تاریخ مړ سوی او داسې یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنډ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و. د کار له تخنیکونو سره یې هغه د کار له شویې سره یې د کار له روشه سره به ممکنه نه وه چې بلد سید. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپیږي. اول دا راته وایسته چې لدينا مقصد څه ده.
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه. مشهور بهرنی لیکوال ګڼ دي. موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانی لیکوالو او زموږ اوسنۍ لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټی نه دی رانغاړی. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعاً دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولای شي چې یو ادبي اثر خره وژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له ویډیری متبرې مشهوره خبرونې پاریس ریویو سره په متفاوت وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډیره متبره خبرونه ده، دې خبرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغه مسلې سره مخامخ شوم. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایرانی لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو کو، بیا مې سر شو کو، د څو کسانو مې پیدا کړل په دې ژباړو کې، ځینې داسې وي چې تا ته خوند درکوو پی پوهېدې هم، خو ځینې نور ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو نه به پوهېدې. آخر سر کې ما دا پریکړه وکړه چې د دې کسان یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وو چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پی پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوي معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی، او په دې تمه یم چې یو څه بس به نور ته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده، او اوس ځینې نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي، خای یو توجه دی خواته هم واوړي.
نیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډیر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړی دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډیرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډیره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای شي هغه راوپیژنې او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې حالات او کلی او شی ور خطا کې د لیکنې سرد،
حتی تر دې بدتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتی دي زه چې کوم شی هم لیکم کشیر وي کیسې وي د فتن چې بشپړیږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې نور ملګری ولولې خپل نظرونه راکې چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر سیدا او نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی ځکه ته بیا نور هڅه نه کوي چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې وه یا کار وکړي. خو هنس میلر همینګوی چې دی وای وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا دستور لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي 200 نومونه غوره کوي له 200 نومونو یو نوم غوره کوي بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي.
بدر صاحب دا یو خو فرزند عمومي تبصرې دي چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي یعنې ستا ورسره؟
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې په دوو میاشتو کې یا په یو کال کې یا په دریو کالو کې ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولای دی ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی بیا ډاکټري پرې ایښې ده لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه و ګرسونو د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یو کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب څه عملي استفاده کیدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي پر دې مین دي چې شهرت ته ضرور رسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نشي کولای او نه ته پی شهرت ته رسیدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي دا زموږ زلمی لیکوالو ته ځوانو لیکوالو ته دا ورسته کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخکې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسو ورتېرېږئ نو بیا به تاسو یو خلیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلیږي او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکئ او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوې تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړي. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم یو لنډه کیسه لیکم په هغه باندې ورځي ورځي وراړم او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې لدی کیسې نه زه هم خوند اخستلی شم او هم په مفهوم پوهیږم او هم په دې پوهیږم چې خلکو باندې اثر کوي بیا چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب کومه داسې لنډه نمونه به د دوی معرفي وي درته؟
تاسو د مثال خبره وکړه ومنصب ما د کلید په پکسو اتش پیته ما غاڼه کې چې تر ټولو ورستۍ غاڼه ده په دې کې د ریموند کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړی
و. بدر صاحب ټوله خونه کې نو داسې اخوا غیرته وای
او لیکنه خو ډیره وکړه. ریمون کارور وای هر ورځ لیکل کوم ډیر خون را کوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې دونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو اتمن بیکاره مونه کای ماموریت لرلای نه ورنه یری ده.
دی وای خدا کومه ستونزه نه ده، ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرام کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میستر شاه کینم هر